یعنی ډیره زیاته مننه تا او اوریدونکو ته سلام. د سهار 8 بجې سوی تر 9 بجو پورې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوو. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي راډیو مجلې په نننۍ غاڼه کې د مرحوم استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په اړه راپور لرو.
پسرلی صاحب مرحوم دغه آثار زمنګ د ادبیاتو د معاصر ادبیاتو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمنګ سیړون کې نوې نسل خاصه په لور نورته وکی.
ل ازادي راډیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوهم ورځ ل خپل چینایي سیال سره خبري کړې دي. د هر څه ورسره راځي لومړی خبرونه اورو چې قسیم سلمال چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطون ته پام وکړی. تاجکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د سختریزو وسلوالیو مشر په افغانستان کې وژل سوی دی. نن په کندهار کې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او ټاکل سوی دی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نیټه په جنیوا کې پیل شي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوام ورځ ل خپل چینایي سار سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانګی ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خبر شوی دی، خو د چین د بهرنی چارو وزارت ویان پرون په پیکینګ کې خبر اعلان تو ویل د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی د سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه درلوده. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه وروسته بشپړ راپور اوریدلی سي. د تاجکستان د کورنۍ چار وزیر وایي د هیواد د سختریزو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی دی. رمضان رحیم زاده پرون په دوشنبه ښار کې خبر اعلان تو ویل د تاجکستان د انصار الله ډلې مشر امرالدین تبروف د 2015 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. تبروف چې د ملا امرالدین په نوم هم مشهور و د تاجکستان د حکومت پر ضد له 1992 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په کورنۍ جګړه کې مهمه ونډه درلوده. نوموړی په 9 لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی سو او په 2010 میلادي کال کې انصار الله په نوم ډله جوړ کړه. له 2012 میلادي کال راهیسې دا ډله د تاجکستان لخوا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل سوې ده. ټاکل سوی ده چې نن په کندهار کې د لوړو زده کړو مؤسسو ته د ځوانانو د شمولیت په هدف د کانکور ازموینه واخیستل سي. د کندهار د پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل وای سږکال د کانکور ازموینې لپاره جدي چمتووالی نیول سوی دی. نوموړی وای په دې ولایت کې له 2400 نیولې تر 2800 پورې له داوطلبو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستلو امکانات سته. د ښاغلي توتاخیل په وینا تر 300 زیات نجونو هم د نننۍ کانکور ازموینې لپاره نمونه لیکلي او کارتونه یې اخیستي دي. اوسمڅو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید د هیواد له صدر اعظم سره په روم کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت یو شمیر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډیرې د انرژي او فولاد په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ایتالیا ته په رسیدو د ایتالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرګلی ویل سو. ایرانی چارواکي روم ورپسې پاریس ته د حسن روحانی د سفر ډیر مهم بولي وي او سره به د ایران او د دې هیواد ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل سي. له نړیوالو ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته لرسېدو او پر د هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزواو باسي چې د بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم خبرې وکړي. د جنوري په 20 نیټه به حسن روحاني فرانسې ته ولاړ سي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. ټاکل سوی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 19مه نیټه په جنوا کې پیل سي. له دې مخکې ویل سوي و چې دا خبرې اترې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل کیږي، خو تر جمعې ورځې پورې وځنډول سوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن تیمستورا ویل د سوریې د رژیم مخالفانو ته به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه نن یعنی سه شنبې واستول سي. د دمستورا په وینا د جنوري د 19مه نیټې خبرې اترې به چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کیږي، مخکې تر دې چې پکې حکومتي مسلې لکه اساسي قانون او راتلونکي انتخابات وڅېړل سي، د یو پراخ خوربند د ټینګېدو په احتمال او د بشري مرستو په رسولو به متمرکز وي. د ملګرو ملتونو استازي همدارنګه وایي د سوریې د سولې د خبرو لومړی دور باید له دوو تر درو نۍ پورې موده کې بشپړې سي او ټوله پروسه به تر شپږو میاشتو دوام پیدا کړي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد به تر هغې په سوریه کې د داعش پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړي چې ضرورت وي. پوتین پرون په شمالي قفقاز کې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل د بشار الاسد له رژیم سره د مسکو د مرستې هدف ترهګرو ته ماتې ورکول دي. د پوتین په وینا روسیه نه غواړي چې د سوریې په تشکیلاتو او هغو ستونزو کې چې دا هیواد او سیمه ورسره مخ ته لاسوهنه وکړي. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د هیواد د هوایي ځواک مسؤلیت یې همدومره دی څو له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د حکومت سره د ترهګرو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا او ناټو ویلې روسیې د بشار الاسد رژیم په منځلارې مخالفانو هم هوایي بریدونه کړي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې په کامیرون کې د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک بازار کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 15 شپېته نورې ټپیان کړي دي. د دې افریقایي هیواد چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 4 بریدګرو برخه درلوده. د کامیرون یو چارواکي ویلي د ترلاسه سوو معلوماتو له مخې بریدکوونکي په غیر قانوني توګه له نایجیریا څخه دې هیواد ته ورغلي وه. کامیرون او نایجیریا دوه ګاونډي هیوادونه دي او د بوکو حرام ډله چې د دوشنبې د ورځې په بریدونه تورنه ده په نایجیریا کې مرکزونه لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې دي. خو لومړی یو راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین رباني چې د یکشنبې په ورځ د یوه 15 ورځني سفر په موخه پیکینګ ته رسیدلی، ټاکل سوی ده چې د چین له ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې. ښاغلی رباني د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبې په ورځ پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی رباني به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاندې لخلي ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلی رباني د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فوران په پانتون کې د جنوبی اسیا د څېړونکو د مرکزی او څېړونکو دو یو کانګ وای د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میسته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوت شي وای د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. د هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل ووسی. د پنوت شي په وینا د چین دا هڅه کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول را کم کړي. افغان کارپو سید فرهاد شمی وای چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سولې کې د پاکستان د رول په اړه چینایی چارواکو ته قناعت ورکړي.
نقش هیئت افغانستان درې گفتگوهای
خود هغه شنوې د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته سفر کړي ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس پاړه چې د دې هواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي. څو هغه پښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پایل مخکې جواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه د ګڼ سارون کې په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خبرونه په دې برخه کې چاپی مطبوعاتو ته کتنه لرو چې ورسته به ازادي رادیو مجله درته خبره سي.
نیوزویک مجله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی دا خبره راخسته چې وای افغانستان به د داعش یا اسلامي دولت د وستوال سختریزي ډلې په هدیره بدل کړي. ولسمشر غنی وای د اسلامي دولت وستوال ډله به پرنيږي چې په افغانستان کې ریشي وسغلوي. ولسمشر غنی همدارس ویلي چې د داعش ډلې آدرس غلط کړی او له داسې خلکو سره مخامخ شوي چې باید نتیجه یې وویني. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو له لورې د سولې خبرو ته د شرطونو پر ایښودلو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې که شرطونه یې پوره نه شي د سولې په رسمي پروسه کې ګډون نه شي کولی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو تر څنګ د ملګرو ملتو له تور لیسته د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کېدو او په قطر کې د رسمي دفتر د لرلو غوښتونکي دي. ورسپانه وای چې طالبانو دا شرطونه په داسې وخت کې اعلان کړي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې د هوارولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین بلغونډه په پاکستان کې دایره شي. د لندن ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د ناټو د یو بیان په باب لیکنه چاپ کړې چې اوس یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ورسپانې پر اساس یو افغان سرتیری چې په افغانستان کې د ناټو تبلیغاتي چیره و له یو خطرناک سفر وروسته جرمني ته رسیدلی دی. طالبانو غوښتل چې دغه ویاند وبژني او لویدیځو هیوادونو هم شاور اړولې وه. اته دیرش کلن زمان محمدی وروسته له دې چې د پناه غوښتنه د ملګرو ملتو د کډوالو د کمیشنری او ناټو له لورې پر لپسې رد شوه په خپله یې جرمني ته د تک تکل وکړ. ټایمز ورځپاڼه لیکي زمان محمدی چې په خټه هزاره دی شپږ کاله په افغانستان کې د ناټو د تلویزیون د بیان په توګه کار کوو او هره ورځ به یې خپله خپرونه په دې جمله پای ته رسوله چې ایساف د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د یوې روښانې راتلونکي لپاره دلته دی. محمدی یو ځل تشتول شوی وو او یو وار د سرحدي ساتونکو له لوري پرې ډزې شوی وې. ټایمز لیکي محمدی چې اوس په جرمني کې د مهاجرو په یو کمپ کې اوسي بختور دی چې جرمني ته رسیدلی ځکه چې په افغانستان کې حالات مخ په خرابېدو دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې در واخات غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق رپورټ اوري.
د اثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده.
شاه محمود شینواری مو د استاد لال پاچا ازمون للمانځ غونډې خبروي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کرکټر په ځانګړنو راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
رومبه د افغانستان د کلتوري میراثونو د کانفرنس کور بوي. د بختر اجانس خبر لمخې تیره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د یونسکو له کلتوري پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې د دغه سازمان لخوا دروانو پروژو حال وپوښت. د افغانستان لپاره د یونسکو د کلتوري چارو مشر شاغلی ماسانوري د هیواد د لرغونو ساحو د تحقیقاتو په هکله د خپلو کارونو لومړني معلومات وړاندې کړل. ماسانوري په میس عینک، هرات، بامیان، بدخشان، سرپل او بلخ کې د شپږو لرغونو ساحو د څیړنو چارې چې په 2013 میلادي کال کې پیل سوې وې پای ته نږدې وبللې او ژمنه یې وکړه چې ژر به یې پایلې له ټولو جزئیاتو سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري. د یونسکو له پلاوي سره د افغانستان د لرغونو میراثونو د ساتنې په مقصد د یو کانفرنس پر طرحه هم خبرې وسوې. پریکړه وسوه چې د یونسکو سازمان په ګډون به د یو شمېر کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو په همکاري د افغانستان د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په خاطر نړیوال کانفرنس جوړیږي. په پام کې ده چې دا کانفرنس د روان لمریز کال د می د میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ سي. په کانفرنس کې به د افغانستان تر څنګ نور هیوادونه هم برخه ولري. د هرات خلک او مسؤلین د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ساحو د ساتنې په لیست کې د دغه ولایت د شمولیت غوښتون کیسول. د باختر اژانس خبر لمخې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې هلې ځلې کوي چې د اساسي پروګرامونو په عملي کولو سره د هرات ښار د نړۍ د فرهنګي میراثونو د سازمان یا یونسکو په لیست کې ثبت کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان د میراثونو په لیست کې د هرات شاملول د لرغونو هو د شې ساتنې لپاره مهم بولی. شاغلی روفیان وای لرغونی هرات د څه د پاسه 3500 کلونو تاریخي لرغونتیا په لرلو سره د لرغونی ختیځ د تمدن او رنسانس مرکز بلل کیږي او دوی خپل د غشتنه د وزیرانو شورا ته هم سپارلې هیله لري چې په دې برخه کې مرسته ورسره ووسی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خیبر پښتونخوا په 400 شارګوټ کې د پاچا خان پور پانتون د وسلوالو لخوا برید وغنده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اعلامیه کې چې په همدې اړخ پر سوي راغلي د ترهګری حمله پر هر ځای چې کیږي زموږ د کرکې او نفرت وړ دي، خو پر شونځي او په هنتون باندې د غرض حمله هدف د ولسونو او پتیره بیا د بیوزلو پښتنو په کورونو او شهرونو کې د علم او پوهې د ډیوو خاموشول او د ولسونو او د هغوی د بچیانو د سترګو ړندول دي. په دې حمله کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي او څه د پاسه 18 تنه ټپیان سوي وو.
د جدید میاشتې په 25مه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر حبیب الله زلسوان شنواری له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد شنواری د ننګرهار په اسکه مینه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله مینه کې کړې وې، وروسته یې عربي ښوونځی لوستی و او لوړې زده کړې له هېواده بهر بشپړې کړې وې. د 1955 کال نه تر 1991 کال پورې د اردو د خپرونو په لوی ریاست کې بیلابیلې نشراتي دندې ترسره کړې وې. ارواښاد پر شاعري سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواري د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پختلی دي. د رپورت اوریدلو بلنه درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری چې کلونه د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمن وایي زلسوان شینواری لاطفي او مینې ډک انسان وو. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواری د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند وو.
زلسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که سم متاثر و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لارې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواری د ادبي خدمتونو تر څنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي تر څو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومړي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1990 کال خبره وه چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چون زه د نوم سره آشنا وم، پخوانیو مجلو کې مې د ده شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه یې وویل، ډېر تغزلي رنګ و د ده په شعرونو کې، نو ما ته یې نور هم راګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندیری یم او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د ده مینه، د ده اخلاص، احساس او د ځوانانو ته د هڅونه داسې می پزړه شوې د لکه پړومبي زلې چې زه په پیښور کې لیدل او ما ته داد را کړو زی هڅول او ما چې زری په دغه میدان کې لا دی خپل هسي ګړندې کم نو دغه سي د ټولو ځوانانو سره دغه خپل مینه ورکوله.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواخات رسوان شینواری د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډیر خدمتونه کړي او د ټولنې ته ګڼ اثر پریخي
او په دې ټولو برخو کې مونږ ته ډیر سره پریخي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه را پریخي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه را پریخي دي، او د شعر په برخه کې د نه هنر زیات ډیر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواخات حبیب الله رسوان شینواری د ارواخات شهید عمر خان زوی په 1928 هجری لمریز کال د ننګرهار د هسک مینه ولسوالۍ د غزارې په کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې وي چې لومړنۍ زده کړې په خپل ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواخات رسوان شینواری د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې زده کړې کړې وي او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظوم اثار چاپ کړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
در وخت غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د ایواد په مختلفو ولایتونو کې ولمنځل شو. ارواخات پسرلی لنن څخه واتیا کال لمخه د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. ارواخات د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. در وخت پسرلی یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې هیله چې ناچاپ آثار چاپ شي تاسو رابولم د استاد پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاورې کشم هم بنیستم ستا لمن، ما وایا چې خاورې جګېدی نشي. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی دوه کاله پخوا یعنی د 1992 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی، خو د ده مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي. ځکه خو سږ کال هم در وخت پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګري ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست ادبي بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم د افغان ادبی بهیر د 1994 کال د مرغومی میاشتې د 25مې نیټې غونډه د ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړې شوې وه. د غونډې په پیل کې د ارواخات پسرلی پر ژوند او ادبی هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل چې د ارواخات پسرلی له سرسخته مینوالو څخه دی او د هغه د شاعرۍ په اړه کافي مطالعه لري، د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواورۍ په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزی، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواخات پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایله او زیاته کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپل ټولنه پرې خبره کړي. خغلی انزور:
ول خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغان ادبی بهیر له خوانه د افغانستان د نومیالي ادبی شخصیت استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کیږي او دغه یاد تازه کیږي، دغه د آثار او دغه د شعر په باب خبرې کیږي. پسرلی صاحب مرحوم، دغه آثار زمنګ د ادبیاتو د معاصر ادبیاتو د تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمنګ سیډون کې نوې نسل خاصه پام لرنه ورته وکي. او دویمه خبره دا ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبي پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمنګ ځوان نسل دغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډیر څه زده کولای شي.
د ارواخات محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکي فکر کولو ته مجبوروي او کمزوري لوستونکي یې شاید له بیان څنګه چې ښایي هغه سي درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان الله
درمل ځکه وایي چې د لوستونکو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کرکتونکي باید ونړوي.
مونږ چون کرکتن نه لرو نو کرکتونکي نه لرو، دغه وجم دی چې د استاد او د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی، او دا دیوال باید لوی کرکتونکي ونړوي. استاد تشریح کی لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریح کیږي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو تشریح کی. د استاد کتابونه زمونږ د ملت، زمونږ د خلکو، زمونږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، کې د شاعرۍ کتابونه دي، کې د نثر کتابونه دي، او کې د استاد نورې خوري وري لیکنې دي.
ښاغلی درمل، که یو خوا د ارواښاد پسرلي د ناچاپه اثارو د ژر چاپېدو هیله کوي، نو بلخوا له لوستونکو هم ګیله من دی چې د استاد چاپ اثار یې نه دي لوستي. دی د خپل یوه نوي کتاب چې د ارواښاد پسرلي د شعر پر ځانګړن وی لیکي او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، د هغه د اثارو سره، او دغه پړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکمیلوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سره ورته اضافه کوم. مګر نور هم ډېر ورته ضرورت دی.
څه شی دی په کومه برخه لیکي؟
هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د پیچلو افکارو په اړه، د تخیلاتو په اړه، او د دې شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم دی په کې چې استاد ولې لوی شاعر دی او مغه دلایل مو ویلي،
او فکر کوم تشریح هم وي،
او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، د فنی او فکری برخو باندې رڼا اچول شوې.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلي د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلي پنځونې د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي او د نورو جوړ کړي قوانین دې نه پرې تطبیقوي. د ښاغلي منلی په قول،
استاد د شلمې پیړۍ د اواخر او د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د ده شاعري د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعرۍ باندې فکر کوي، په هغې باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو پر رڼا کې وکړي. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغو تیوریکو وسایلو ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو پر رڼا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي، مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته پلیکو، باید د هغې قوانینو الهام واخلو او دلته نوي قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلي جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین نبی فراهي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلي د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ارواښاد پسرلي زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده، په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده. تر ټولو لوی مقصر پکې زه یم چې خبرې درته کوم، ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی جمعې په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې کمې د شپې وخت هم کمیږي، د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکم چې چاپ شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلي په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسېره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي، نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلي ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدای شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و،
خپل پلار له ژونده الهام واخلم، چون موضوع هم داده. نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي، یو مخ خو دوه مخه هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. داسې فرصتونه ډېر راغلي دي چې دا یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا یې قلم بند کړه، یعنی ویلې که ثبت یې کړه. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله، چې شهرت د ټولنې داد، د ټولنې هرکلی، دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ شم، زه د شهرت غلام شم. خو که زه کار وکم شهرت په خپله را پسې راځي. ځینې خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي دغه اشتباه کوي. یوه بل اشتباه هم دی، خصوصا د هنر پیسه کې. هنر ډېر عظیم مقام لري. هنر لکه مینه داسې ده، یو څوک چې مینه کوي له چا یې بدل نه اخلي. مینه په خپله ارزښت ده. چې له هنر سره مینه لري، دغه مینه په خپله تر ټولو لویه سرمایه او په خپله تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تا ته درکړی ده. تر دې به لوی داد نو څه شی چې ته غواړې، د ټولنې دا ډېر وړ شی دی.
ځکه خو ارواښاد پسرلي ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو، ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو. د ارواښاد پسرلي روح دې ښاد او یاد تازه وي.
تلوسی میں انسانی کر وسوسے میں طوفانی کر اندیشنے میں آسمانی کر ٹول جہاں بدر
د خوږ ژبې شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي هڅو قدروانه وشوه. استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا 15 اثار چاپ شوي دي، له تیرو 20 کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی. استاد دې ستړی نه وي. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په همکارۍ د لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ ساینغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل:
عجیب معلم ده، هر چا سره اما بی کبر معلم ده، اما را کم که نوم ده پاچه ده، ده لیکوالان و پاچه ید پاچه ای لکه الفت بگونده پاچه ید و منز که پاچه ید.
وروسته د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریکې کړې. نعیمی زیاته کړه، استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د ده لاره تعقیب کړي.
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوې د دې په مقابل کې استاد د پلویان موږ ټول دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږدو او راداوت کو په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلمه کړي.
نه هغه دروازې شته ده، نه هغه ساندې ژوندۍ دي چې هلمند د سندریزو هغه ول ول پګړۍ نشته، پکېدل پکې ګلونه برجول څلي نسکور دي، د پښتونه څادر ورک ده، د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو، هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیوري لاندې ځمکه یې غزل وه، جغجغۍ چوټې نشته چې کاږه وکړي د خیاله ورمیږونه، اور بوای پوری نور پتور او پسغرو باندې کاش کې څوک دلته په هیدلې په خبرو باندې لتنهای سره می خواله د زړګي کوله، لتنهای سره می خواله د زړګي کوله، بیګام ټول شپرانه کړ په سندرو باندې.
په دې غونډه کې یو شمیر خوږه بوتره نمویون کو د استاد ازمون شیرونه هم زمزمه کړل.
Thank you.
غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې 20 کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجن او خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي راوغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبه وی به یې خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. د به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. دې ډیر خدمت وکړ ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ ونه واهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. ده چې به دا خبرې واورېدې کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دای به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولو یا کرې ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دای به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانه شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینک خپل مور ته وویل، له تش ګلدان سره تک بېمانه خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لینک ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینک سړه سا وایسته، سپیره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه، لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه. یوه نیم به پرشخند وویل تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غیو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو. پښې یې پورېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دلې غږ وویل صاحب لی لنګ نومیږم، او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل غلی شئ، او بیا یې لنګ ته مخ واړوه وویل ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ور تیر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې، او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالئ او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ ریښتونی و. د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باس مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدي راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدي صاحب، په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه. لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیش نه سو راوړی، مکان زمانې ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه یا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې ما مخکې ویل سپیش ډیر نه وي. کله سپیش معمولا یوه پیشه زه خپله راخلم، کله سپیشه یوه وي او پیشه وړه وي، نو ډیر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډیر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې گنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یوه وړه موضوع باندې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښې چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې، ټول ته رسیدګي نه شي کولای. لنډه کیسه نو اول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو او په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي ډېر بیروبارې پکې په اخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورکې. ته کرکټرونو په حساب کې راته ووایاست چې د دوی انتخاب باید څنګه وي او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا په حساب کې خبرې کوي وایي هغه را روان ده څادر یې تاو کړی چټ ګروي فرضاً په زړه کې اور تیری دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته ووایاست چې دا کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تیره سو او دا راوي چې قصه کوي د دا ټول شي اندر ته وای دی غلزل خبر ده.
زموږ په کرکټر خصوصیات باندې مش خبرې وکم. معمولا زه کوم کیسه لیکم یا کلاند کیسه کنا ولی هغه دی مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډیر ضرورت دي خصوصا په ناول کې ځکه ناول وجود ما تقریبا درې څلور کله مخکې یو ناول وست پښتو ناول په هغه کې دغه دی ناول مرکزی کرکټر څه ده ورسره څلويشتمې 500 صفې ورسته هغه نوم بيخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش کرست ما دغه اول وس پال کې فکر وکم دا شاید بل کرکټری به تا غلم رنوی صفو ته ولاړم لسره مزین صفیه ول وسته ا دغه تیر کسه او راتلون کې کسه هغه بافت درلود لغه پوسه مڅ بیا د امره کرکټر د نوم بدل سوی او بیا د ناول تر پای پوری امغه نوم مڅ بدل سوی ده. دا ګورم هغه لیکوال ایما په نظر باندې څه کړی دی د کوم دغه سی مخکې د ناول د لاندې کسه لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلی. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې او نو می ویل کوم صالح احمد دا ویل کو څو کلند دا ویل کو سم متاهل د کوم جارات اولادونه لري نه لري دا ویل کو زدای دی قان د ډاکټر نه لوسته د کنه لوسته نه کدا غس یو بلست ولرو هغه 15 شپاج خصوصیات اته دا ویل کو سدا په کیسه کې د رول شي دا دغه کرکټر سدا دغه سمو راولو څور نه غواړو په کیسه کې او فرزان د لروانی اړه څنګه ده ډیر ظالم سړی ده که فرزان ډیر رسوان ده سړی ده دغه څه ولست ولرو لمه دا به حساب ورسته ګډوډنه سی کرکټر نو به ګډوډنه سی البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه ټول توخ بیا سړی دمرغه نس لیکلای ګوره کوم ولي کوسی احمد دقاند او نال وسته ده که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپلول به دغه احمد ترپای پورې اخبارونه ولول ځکه چې اول موږ ویل زده نه لوسته ده او کله چې بل څه نه لرو انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل 200 مخي کله کله لا یاد وځي اته کلیک په ونه ولول فرضاً موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري او کله فرضاً شهر ته ولاړ سي او ناروغ یا ناروغان ولري او دای له پښتنې پراته ډاکټر پیدا کید به منطقي نه ځکه دای په لوحو باندې پوهیږي هغه درس نه در معلوم او دا ول ظلم د سیمغه شرط راغلی نه نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوز دای بلای چانه دی هغه درس پښتنه کوي دغه ډاکټر ادرس په پښتنه کوي هغه لوحه په یو چا باندې ولی بل خبر ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي نو دا بل موږ سره مرسته وکي کله د احمد نوم سره ظالم مثلا موږ ودی کوم بیا بل منطقي دلیل پرته دا مهربان نه سره واستای شو دا رسوانه نه سره واستای لغلغ د وسنګ سره مده پښنه پیدا کیږي د احمد مثلا لس قتل نه کړیو څنګه یو دای دومره مهربان اوس او بیا که قوی دلیل بیا که کیدای شي یعنی د کرکټر د خواص لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي فرضاً کرکټر د احمد وړي سترګې لري مثال په بغور یا په غومبري باندې می کالدانی ټاپه یا نشده دا به موږ نس کولای شي مثلا د کیسه تر پای پور داسي وای شي احمد ډیر شایسته و
احمدی سی بیا خو د غلسته چې لځانه سره به لري فرزند چې بیا د کیسه یا د ناول په جریان کې لتانه قصه ګټ وړن شي یو ډول بل معرفي هم د دې مالې د لید چې خلګي کوي البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کرکټر پوری نخته ای او پرځه پرځه معرفي کوي دا هم کله کله سړی ضروري ستاسو نظر په دې سکه څه ده چې څومره دا معرفي په خپل په کیسه کې وسی او څومره شخصي لیکوال سره
دا مخکې د لیست ما یاد ک د خپل د لیکوال لپاره ده دې باندې په دې خطر باندې چې دا لیست د سره یې خصوصا د مرکزی کرکټر نو یا دوه درې څلور نو دای په ورسته په کیسه کې لکه مخکې ما ناول خبره ده توکړه دا څه مشکلاتو بدای خوندې د دې لپاره دي دا به ورسره دای مثلا کریکټر سره کم دغه کوي فرزان دغه تصویر سره ډول ور کوي دا به خپل لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډیر پسلی نغه میږي دا معرفي یي فرزان یو څوک معرفي کوي په ډیرو جزئیاتو سره. ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډیرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کریکټر او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي. په دې سکه مې اوس راته وایست دا نفسیاتو ته د کریکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري، یعنی څونی سینه لري. دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه ای دوه درې مخه په دې کې یو 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 نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کریکټر نو د ظاهري او باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی، واقعا دغه بل وستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ورنخلي، غمی جوړ باندې. دا مخکول سي دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. معمولا معرفي هغه د یو څوک په اعمالو کې د معرفي کې مثال خبر زبې مثال درکم. کته یو کریکټر معرفي کوي کته دا وایي چې احمد دا او داس قوارای درلوده او داس لباس او داس کریکټر یو او سترګې کمزوري مې ته اته ځای باندې چې وایي چې سترګې کمزوري مې یو ځای هغه مثلا په کیسه کې دا څه هغه د دای باید مجبور شي او لوها یا لیک ولولي. احمد عینکې راو په سترګو کړې یو خو دې لیکچر ما خونی ولا بل دا خپل په عمل کې پرتل دې چې وایي چې دی احمد سترګې کمزوري مې په عمل کې د لیک تر وصله فار د عینکې په سترګو کړې. یعنی کریکټر موږ معرفي کوو کله کله دا هم شر از کریکټر هغه لیکوال وایي چې احمد مثلا درکم ونه درلوده درکم قواره او تیاتیره درلوده کله کله واری په عملو کې ځینې هغه پرېږ دا مثلا د معرفي مثال خبرې پرتل دې وایي چې احمد ګډو یو ځای دی لیکوال وایي چې لکنه را واخست. یعنی د کریکټر معرفي یو هم دغه سی وچ خبرې دی چې په اسلام کوم چې یو کریکټر اوریدلی مې هم نه پوهم چیرې ملوستی مو وایي د کریکټر په معرفي کې دا مو وایي چې فلانه ډیر ظالم سړی قتل ور باندې وک نو غوښتل چې مختلف کریکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو دا به کیسه په زړه پورې کې او یو رنګوال څخه به وساتي.
ځینې کریکټرونه داسې چې ژوندۍ او تیز هڅه چې حرکت کوي ګرځي را ګرځي او یو یعنی هغه حرکت داسې چې د تازه تلوي ځینې داسې چې لکه ګوډي لکه نانځکه خپل د راوي څرخی را څرخی ته خپل فعال نه وي. په دې سکه مې اوسراته وایسته څنګه کولای شو چې ژوندۍ کرکټرونه ولرو.
مثلا نو ولیا پلان وکړو کرکټرونه راخلم او وايي کرکټرونه یست وخت نه راخلم هغه کرکټرونه په کرا اخلم چې ما لیدلې. مثال خبر زو مثال درک مشتاس بل ډیرو او کسان سره مرسته کړي چې مثلا سوال کړي ل ډیرو بغه په عام اصله همدغه شوي تیر سوي پلس نه فرق به مخامخ یو دوست سره مرسته کړي یو لاس کو نیو شلګون د پیسې به مور کړي لا هغه کریکټر سره لغه سوالګر سره سمج مرسته کړي ده او هغه سوالګر چې فرزند مرسته نه د ور سره کړي دا بیل لغه سوالګر سره سمج تاسو مرسته کړي ده خامخه به دیغه پوجاخ کی دیغه پتیرا کی دیغه پارکاتو کی اته دیغه هغه دی خواست په هغه چل باندې هغه دغه څه به وتی د مرسته سره نرم کړي ده او بل اخر هم دغه سبب سوي د سیموج هغه ته یو لاس کون شلګون په زګون دغه ور کړی نو دایم کدا غسی کریکټر نو موږ را واخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلی وسره مخامخ سوي د خپل ژوند دي ځینې کسان دي خیالي ته کریکټر نو راخلي. مثال خبري فرزند دی تیارې پیلوټ ټول ژوند نه لیدنه دغه تیارې پیلوټ راولي او دغه لیسه ساتو سره دی لوبي یا دغه لیسه ساتو په اړه باندې خبري کوي کریکټر څنګه موږ ژوندای کولای شو. مثال دغه مثال ما څو زلور کړای د خو فکر کوم چې مثال ده د تصویر کوم راځي کرکټر دواړه بل دی بل سره تړل دي دې په ځای چې وایو خبرې وکړو عمل باید ور باندې وکړو هغه یو اکشن یو حرکت تر راو بولو په یو حرکت یې راولو. مثال خبرې کدا وایي چې احمد تجایسو او به یو چلی دا مړ کرکټر د ژوندۍ کرکټر نه ده کدا دغه د تصویر دغه سوار کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جکتا لاس ور وغځاو تشکیل لاس لو بو ډکس او ګلاس په سر باندې وړاو د ګردای د خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کریکټر هم حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کریکټر ژوندۍ کوي او تصویر هم پیدا کوي چې څنګه ژوندۍ کیږي.
د یو پختنه مې به جواب تقریبا پاته سو د کریکټر لزلنه چې خبرې داراوي او وای چې پزل کې ورته سو چې یارا دا سړی دی وکلا کچا پیړه وهلای وای بیا ویل چې
د تیر بسمر دغه سي تخنیکونو نه دي کې لیکوال استفاده کوي زما خپل زله تنل وی کې داسي چل تور سره کوي
دا پخوانی نه کړونه بیا پخوانی کیسه پخوانی نوولونه کومه ولولو دا د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لام دغه اغنه به میتود نه بای کار اخیست مثلا دی ار کریکټر بلندک سکه درې څلور کریکټر دی اصلي کریکټرونه دی ار کریکټر د ځړه نه بدای خبرو له ذهن نه بای خبرو لکه څنګه تاسو ویل دیغه د ځړه خبري به کولی ست زغړم دا کار وکم دا خوانې د بیا تو کې ډیرو نوولونو کې لاندو کې سو کې رومانونو کې دا به خډیرو دا غدي دی لیکوال هغه د لوري یا غدید زاویه دا مرتوی لیس اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلانډ کې ساکي یوازې د یو کریکټر مرکزی کریکټر هغه یې روسی دا دغه لزړه خبر ده نو نور لزړه نه خبر یعنی د تل خو د تل روح روانه د جګې دای سي خو د نور کریکټر نور کسان چې په ناول یا لانډ کې ساکي دغه لزړه نه خبر او اوس چې هغه دا یو څه مغلقم د اوسې دنیا دغه تمخه کړې ده او دا ش نتیجې تقریبا تر لاسه سمې د نتیجې لیکوال د یو کریکټر د زړه نه خبر څه چې دوی ویني دغه راخلي مثال لیکوال یوازې اکاسي کوي د کمرې پر کنده فلم برداري کوي نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زه مثلا فلانای دښمن مې د ملک ومای عملا بس فلم برداري د لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ورواخیست لکوره ووت هیڅ معلومه نه ایسي دا څه کوي بل اخر ځي د بل مثلا دوه نفر تصویر ورکوي مثلا هغه په غره کې دونه وایي ونه چپکې په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او ټاکور باندې کوي هغه الویش هیڅ مخکې د قضاوت نه کوي دا د زړه نه خبر دا د خپل کرکټرونو نه هیڅ نه د خبر څه څه کوي هدف یې شي نه هغه عمومي تصویر خدای لري ځکه لیکوال ده چې دا د دفتر چې د خوب دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لاسو کې نه ور باندې پوجي د احمد بڅ کوي ځکه چې لیکوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای هیڅ وخت کوم کرکټر زړه ته نه ور نه وځي او مخکې نه مخکې دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داسې کامیاب ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کرکټر دا شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخ کې لارسي لیکوال نه پوجي سي د نوم چي نه دا هغه وخت پوجي سي دوهم کس د نوم واخلي احمد یا میرویس داس دا ډیر منطقي راځي او ډیر د خپل کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه په قلم باندې راوړي دی وزرت هم نه ورنه وځي دی یو خیال مخکله مخینه افشا کوي دا د غدرې مغې مپ نظر باندې ډیر کامیاب ده او دا یو څه بیا مشکل ده ځکه چې لیکوال باید ډیر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه دا ډیر مهارت ولري او دې د کولانو سم دغه کې نور دنیا کې
کورمدان احمدی صاحب د دې به خلاصه راته وې یو خداده چې پلانډ کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هر کیسه لاندې کرکټرونه لري کرکټرونه کې د انسان کې د حیوانات کې د سیونی وبوتی کې د سی نور هغه شان مثلا تیګه چې سس ژوندۍ موجودات نه کرکټر د کیسه لپاره ضرورت پلانډ کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت لمخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوي بل خبر داده چې کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډیر مهمه ده لیکوال باید په دې باندې پوي چې دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زب کومه برخه کې استفاده کولای سم یا استفاده ورنه وکم او د دې رول په کیسه کې څه لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لسرول لپاره څومره ضروری ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبو بل خبر داده چې کسی تا دی ارتیا تا پنسل باندی کرکترون تا کن بلا خبر داده چی کرکترون باید طبیعی راولو مثلا که یو ظالم راولو پو لنده کسا کن اقا ظالم راولو چی مش پخپل الدل یوائی رانولو و رستوی خبر داده چی کرکترون باید نتاپی بدلونو نکی مثلا که داده چی وایو چی مثلا یو ظالم سرای دلست نفری مل کردی او یو دم دای دیر مهربان انسان ورن جوریش دا طبیعی جوان کستا دیر خلک د توبه او باسی خدای یو منطقي تړه یو منطقي پیشه کغه توبه م د یو باسی د بعد داس یو څه لیدلی چې غب د ځوان تاثیر کړی له ظلم ای لاس اخسه په داخره توبه ایستنی دغه څو برخه د کرکټر کې م په نظر باندې مهمه
ډیره مننه کورمدان
تاسو ته
چې دوه یا کیا کیا یار انتخاب میکنه
وی کټوی چې آماده ام کول تنظیموی زور است کبی به زور آماده ام زم نه پمې کې دخلو یک درجه دی وکیل هم جنگ جدال است
به حضور د گاونډه هوا پاکستان او ګورې چې مده
مختلف و بایسه یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چه افغانستان که مداخله تونی شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری